ستړي مشه دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلیو سلامونه مني. روانه خبرونه کې په سواد کې هغه د امن پاسون دی چې پکې د امن غوښتنه کوي. په دې اړه باندې به نه خپنه غهال درکو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب را سره دي. نو کتر پای را سره مل پاتې شوي د هر څه نه خبر پاتې شي. کومبه خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امن امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. او ست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړه. د مشال لیډیو خبريال وایي چې د مټي په بيدری سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د لاریون ګډونوال وایي چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وجونو په ګډون د نامنې د پیښو مخنیوي دی یقیني کړل شي. د لاریون ګډونوالو دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې پوځي پوستي او عملیات نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د اگست پر 14 په مټي او ټیلیګرام کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټي په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا ووژل شو. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بونیر نه کاټلنګ مردان تلا تونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. د بونیر د ریسکیو یو یو دوه ترجمان نیاز محمد تیرمخه نن ماسپخین د بونیر نه مردان کاټلنګ ته تلونکي د سورلو فلاینګ کوچ د میا خان په مقام د یو سړک نه لاندې پریوته چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. زخمیان د امدادي ادارې کارکونکو روغتون ته رسولي. په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نن په کولاچۍ مډې سیمه کې لومړی راپېژندلو وسلوالو د پوست په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شول. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست پر 14 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې وویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې
خرا معلومات چې پایرا شي دا بد دی اولس هر وګړی تا یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایک دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه ثبوت وي ډایرکټ.
پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشرانه وستاج ورغواړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اگست پر 13 مشال لیډیو ته ویل چې په وژل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای لومړۍ نیټې راهیسې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه 112 کسان زخمیان شوي هم دي. انور شهزاد دا هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو متاثره کورنیو سره به تر حکومتي پالیسۍ لاندې مالی مرشت کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. جماعت اسلامي د اگست پر 28 په ټول ملک کې د ګرانۍ د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نحیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کم اعلان نه کوي. د وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټولو شوو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي نو بیا ولې دلته بجلی ګرانه ده؟ جماعت اسلامي د جولای په اخره اونۍ کې د بجلی د زیاتو شو بلونو گرانی او نو ټیکسونو پر ضد په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي ناشته هم پیل کړې وه. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په مخه سفارتي هڅې زیاتې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه څو ورځې وروسته کوي چې امریکا د دواړو غاړو رانږدې کولو لپاره وړاندیزو له مخې تیخي دي، چې په اړه یې امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډزبندۍ هڅو ته د حتمي بڼې ورکولو لړکې تازه خوشبیني څرګنده کړې، خو دا یې هم ویلي چې دې لړکې لا هم کار کولو ته ضرورت دی. د مشال خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه نور ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ 15 کسان د جولای د لومړۍ نیټې نه وجلې دي. دا پیښې چیرته شوې دي؟ د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد وایي
هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثر شوي دي هغې له امدادي سامان هم رسولې شوي دي، چې پکې چټیانې، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د نو تیرولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی.
په سوات کې د امن لاریون حال باندې خپلې غدر کوو. د دې ترڅنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو د عدالت په نامه چې کومه غونډه رابلل کېږي، منظور پښتین وایي چې په هغې ته به کره معلومات ورکول کېږي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې اولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د دې دلیل مطلب څه دی.
په خیبر کې سلطان خیلو کې جرګې پریکړه کړې چې د ترهګرو د پنازینو د ختمولو لپاره د غلطا د کیکر ونی وهي.
کوم غټ غټ پټی دي زمونږ او په دې کې مخوش کې دشتې دي چې په هغې کې کورونه نشته، نو دا چې کوم کیکر لګېدلی دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې قسم لا پناګاری دی.
دا یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او خبري غړی دا د استاذ قرب احمد بابر یما. څنګه تاسو معلومه ده په سوات کې د امن لپاره د غلطکی په سلګونو کسانو لاریون پیل کړ. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غلطکی موجود دی. نیاز، ستړی مشي او کدارا ته وایي چې دا لاریون د دین مخ کې چې په سوات کې یا په دغو سیمو کې ملکان کې کوم لاریون شو دي، پغې په زورګونو لکونو خلک راغلي دي. دا لاریون مو هغه شان دی په دې کې ډیر خلک دي او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې اوس پیل شوی. نیاز، تاسو د دې وسلوالو د بریدونو خبره او کابل چې کوم تاسو یو د دې مخکې خبره کړې وا چې د دې خلکو وینا چې کوم د مین غوښتنه ده دی وی چې سوات ملکن سیمه دی پولیسو ته حواله کړل شي، یو خو که د دې مطالبې لږ تفصیل وایي چې یاره دا دی ولې وایي؟ آیا د دغې سیمې د امنیت چارې اوس د چا په لاس کې دي؟ بل دا چې کوم بریدونه کیږي د دې په اړه حکومت څه وایي چې دا څوک دي؟
بالکل دا سیدا چې دا بالکل دوه ځی حکرا دا خبره پخره ما هم د یو کس په نوکرا وی چې موږ د ریاست ته یعنی د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې بدامني نه وي او دا امن دا وصل چې د ریاست ذمہ ده او دا ریاستي ادارې هغه کې چې د پولیس هغه د لیدا اختیار ورکړی شي دا اصول نه جوړ شي کله په دغه پټګه ځای کې مظاهره روانه ده په پولیسو د دې شو او یو پولیس والا پای کې مړ شو هغه ته د اجازه نه چې پوسټوالو ته ځو کې دا اجازه ته ویل ورکی د اختیار دی ول ورکی یا دا هم وایي چې وزیر اعظم په پاکستان یو اعلان کړی دی په یو میټینګ وروسته چې په دې سیمه کې فوجي عملیات کوي پاکستان سواتم شامل دي دوی چې فوجي عملیات مونږه بالکل نه مړو او دا یو جدي داخې چې کال 2009 والا تر کال 2011 پورې په سوات کې بدلی شي راځه پای کې زرګونو عام خلک چې هغه وجل شي دي کورونه رنګ شي دي ټول وران شي دي هغه نقصانونه تر دې دمه نه دي پوره شي چې کوشته به لګیدل وي خلکو تګ را تک بندیزو کرپیوګان وي هغه ته مونږ تیار نه یو دوی چې امنیت په پولیسو د ورکړ شي کوم چې پاکستان فوج هغه نه دي نور کولای شي او دغرنګه پدې کې چې د قومي سملې منبر چې امجد علي خان د غنوم ډا کامجد او د پاکستان تاریخ انصاف په ټیکټ منتخب شه هغه د خبرو وکړه چې مونږ په هغه میټینګ کې ځخت نه لیکل چې دلته کې د فوجي اپریشن کې عام ډول چې مونږ په دغه کوشش کوو چې پولیسو ته د اختیار ورکړي شي او بل خبره دا ده چې په تیر وختونو کې د داخله چې هغه د وسلوالو یا د شریعت په نوم یا د مذهب په نوم هم دغه ملګری خو اوس داخله کوي چې مونږ یې عملګری یو دا عمل ملګری یو مونږ ته کاروبار دی پرانستی مونږ د بازار خلاصي مونږ کاله ټول خلاوي سوچ چې په دوړو کې مونږ ته نقصان ده دوی په اصل کې دغه طالبات د مرکزی حکومت ته کوي حکومت پر رسوي حکومت وایي چې مونږ هدفي اپریشن کوو او په ځینې کې هغه مورچی هم جوړ کړی د سواد په غرونو کې چې د بهر هیواد نه داسې وسلوال دي چې مترازي او هغه د عملیات کول وړي مونږ به دا په کمپوزیت باندې هدفي وجنې کوو او دا اپریشن به هغه رنگ نه چې را څنګه په تیر وختونو کې
صحیح ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مونږه تاسو د سوات نه زمونږ د همکار نیاز احمد خان خبرې اوریدئ چې دغه تکي لاریون پیل شوی دی او د لاریون نه پس جلسه ده او هغه جلسه کې ګڼ شمېر کسان موجود دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر دې دمه پورې د بشکال بارانونو او راوتو سیلابونو له کبله په دغه صوبه کې 15 کسان وژل شوي او د دې ترڅنګ 112 نور جوپل دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د همکار شبیر جان را لېږل.
دا پی ڈی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د لومبه جولای نه تر دې دمه صبح کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړ شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. پرمو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي. د غړول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 8 زنانه پکې 22 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړې نو دا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو توائی چمڑو شو او جوبلو لپاره د حکومت د پالیسی مطابق مالی امداد ورکوي چې د مړي د لپاره 15,000 روپے د سخت جوبل د لپاره 2,00,000 او د لک جوبل د لپاره 50,000 روپے دي. دا ټول کم کسان چې ژوند دي او غضبن شوی دي هغه ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروری سامان ورسول شوی دي او محفوظ زینو ته هم منتقل کړي شوی دي.
چې کم متاثره اضلاع دي هغه مالی مرستې د لپاره د خیبر پښتونخوا یو لس لوتا 14,00,000,000 روپے چکم دے ہم جاری شوی دی. آغا علاقے چکم ډیر زیات متاثر شوی دی آغی لا امدادی سامان ہم رسول شوی دی چې پکی چټایانی ټینټونا کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چکم سامان دے آغا پکی شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې 400 کې ټانک وزیرستان مالاکنډ دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان مانسیرا چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اړېدلې دي چې پکې اونیم سوونه سیوا کورنه زیانمن شوي دي. پکې سباندې 200 په مکمله توګه او 500 سوونه سیوا په جزوي توګه اړنګ شوي دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه پولونه هم وړلې دي. د موسمیاتو محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیاتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوې دي او ډېر زیانونه کړي دي.
نو د مونسون بارانونه کم چې بالایی علاقې دي خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډېر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورتحال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان غرېزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اګست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړني حالات ایمرجنسی اعلان شوی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوې نړۍ
په پوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
تاس مشال ریډیو ته وګی اردن کوم د سیلاب د موضوع کې پاتې کیږو. ورزو ډیر اسمل خان ته د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانک دلی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 10 سیلابي وبو په جندوله سیمه کې یو کس وجلې او دوه نور کسان جوړل کړي دي. د ریسکیو یو دوه دوه ټانک دلی ترجمان بهار علی مروت مشال ریډیو ته خبره کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د ټانګ ضلع چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په جنډولا سیمه کې سیلابي اوبه یو کس وژلی دی او دوه نور کسان یې پر هرجلی کړي دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانګ ضلع ترجمان بهار علی مروت په دغې براکشې ویایي
جنڈولا سیمے اسی دن کئی نوی طلبگار
د سیلابی اوبونا شوی تا اونینا مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
په جنډولې شي چې پرون کم سیلاب راغلی و باران په وجه هغې چې دوکانونه ړنګ شوي دي، اوبه وړي دي، پوپړ شي، بازار جوړ ده، هغې په وجه باندې اوبه رالې، خلکو کافي نقصان شوی ده. دلته پرون ایسي راغلی و، ون من ټوټ والا راغلي و، فرنټیر کور والا راغلي و، کم ملشي ول دي کسان یې سارو بازار شي هغه را ایستلو کوشش یې کوله، اوبه ډېر زیات راغلی و. دلته چې په 95% دوکانو ته نقصان رسولی ده، اوبه ور نه وتی دي، دغه چې غوړو چینو دانه دغه دکانو ته نقصان رسولی ده، دغه خوراک سامان دې ته چوبنه نه وزي، دا په موخه خراب دي. د فریجونو دکان واغ نه فریجونه وړي دي، په دکان یې ډنګ کړو، تقریبا د ټول بازار نقصان شوی ده. څو چې خلک پوس لګیا دي بازار سے، بیا مرمتی کار شروع ده. چې موږ خلک قبایلی خلک دي، دې نه مخ ته جنگ ځپلی دي، موجوده دا سیلابونه دي، موږ خلک غریبان دي. حکومت ټیمونه دې رئیسی دلته دې سر به وکړي چې تجارانو کوم نقصان شوی ده، خلکو کوټې ډنګ شوی دي، هغه سره دې امداد وکړي.
د جنډولا سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې حکومتي چارواکي دا په جنډولا بازور کې د سیلابي او بونا تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستې کولې د پورا د زر بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر کده هر زیوی، حالات کا هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته را لېږم. سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د بجلی په بلونو کې کموالی راولي. د دې ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر حافظ نویز الرحمن په خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې د بجلی بلونه کم کړي دي، خو کراچۍ یا سند کې دا کار نه دی شوی. دا تفصیل نهاد علی علی کړی.
د اگست په ولسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحده قومي مومنت پاکستان مرستیال مشر مصطفی کمال ویل چې وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې وه چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا.
که په پنجاب کې د بجلی جلا نرخونه وي دا سبا نه چلیږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې وه چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپۍ کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
په عین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمان د اگست په 18 بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم کمی کړی شي.
ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا.
دیوائی پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د دو میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. تونځ دادا چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د دو میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې اوسیږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمې کېدې شي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دا کار ولې نشي کېدی؟ بلخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال بیا د اگست په 13 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې ولستا د ارزانې بجلی ورکولو لپاره لوی پیکیج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونه دې هم خپلو ولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوې ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحده قومی مومنت د مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 18 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستې په ویډیا توګه نه دي ورکړي، بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1540 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو، ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما په ټول هیواد کې د هرتال اعلان کړی دی. په دې لړ کې د اگست په 18 په کراچۍ کې د شلو څخه زیاتو سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد له بیلابیلو خارونو څخه د سوداګرو استازو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 18 په ټول هیواد کې د هرتال اعلان وکړو. د غونډې په محال د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچا ویل
تمام تاجر ساتیو نے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی، نه یوازې د کراچۍ، ورسره په ټول هیواد کې به په مکمله توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 16 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سپو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 1500 روپۍ دی. حکومت ته پسندستي توګه دا کاروبار کوونکو لپاره لږ تر لږه د شلو نه تر 1500 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محل سوداګر وویل چې حکومت د تاجر دوست اسکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولې دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محل د سوداګرو یو مشر شرجیل ګوپانی بیا وویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراو بھی کریں گے.
دی وای موږ به د فیډرل بورډ آف ریوینیو دفتر مخه ونیو. دا محل هر ورځ د ایف بی آر لخوا سوداګرو ته د تاجر دوست اسکیم په نوم نوټیس میلاویږي. موږ دا اسکیم په هیڅ ډول نه منو. حکومت دا پریکړه بیرته ونغستا نو موږ به راتلونکي اونۍ د بینکونو نه خپل پیسې وستل پیل کړو. سوداګرو د کراچۍ په ګډون په ټول هیواد کې د اګست په 18 د هرتال اعلان په داسې حال کې کړی دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافې سره نوي ټیکسونه هم لګولي دي او بیا مرکزی حکومت هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسټرډ نه دي د هغوی لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه تاجر دوست اسکیم په نوم اډوانس انکم ټیکس پیل کړی دی. سوداګر وایي چې په دې لړکې پرې هر میاشت تر 6000 روپو پورې ټیکسونه لګول کیږي او دا د منلو وړ ندی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو راغونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11 بعد پښتو قامي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قامي عدالت نوم هم ورکوي، د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنه او جبري لادرکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوسټ په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني، خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګولیا درک.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11 به قامي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی الس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګ دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خودلی شي چې دا وګړه داسې دي.
نوموړي په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 20 کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه معلومات په دنیا کې د دغه وطن سره همدردی پیدا کول یا دغه وطن په حق باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لږ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فی له مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لاریون نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانې ورک کړي دي، خو فوج وایي چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي چې له 2011 کال راهیسې یې د څه باندې 8000 کسانو قضیې هم هواري کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاس مشال ریڈیو تا وگی او دا مشال ریڈیو دا خبرونی پا دی برخ کی دا خبرونو لندی تراندی کو د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون او مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټې په بیدرې سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بولیر نه کاټلنګ مردان تلونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې سلور تنان مړه او یو بلس جوبل شوي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې جوبل کسان یې ہسپتال ته رسولی. په ډیرسمن خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لري ته ویلي نن په کولاچای مډي سیمه کې لومړی په ناپیژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اگست په 13مه مشالې لري ته وویل چې په وژل شوو کې 10 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. جمعه اسلامي د اگست په 23مه په ټول ملک د ګرانۍ د بجلۍ زیاتو بیلونو او ټکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس د خبرونې په لور راځو او د دې نیمایي غړی د سر راپور تاسو په امره غوښوم. د اوکراین ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روس د ګورسک په سیمه کې د خپل پوسټو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د لمند وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوي توغندي په کارولو تورن کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18مه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه دته راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین دغه د کروسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوي توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوي چې د ملکي وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ د اگست 14مه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوې ده. د زخاروفا په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکي خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او د بریت د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوې په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هیواده د 1300 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اگست 15مه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1500 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 اتیا خرګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبریت یو حفاظتي حرکت بولی او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14مه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حمله پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید خبرګون وښيي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکه له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. ماسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په منځوړلو تورن کړی و چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د ماسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اگست په 12مه سهار مهال دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوش پی پترات کې ټول 14 بي پيلوټ الوتکې لمنځه وړي دي. په ټلګرام کې د یاد خبرې سوي خبر پاڼې پټکو دا شاهد ډول بي پيلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنه کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکولي سوي دي.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر خامی جرګې د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړی چې شل ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړ چې ګواکې وسلوال تر بریدونو مخکې او یا هم وروستو په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي زیاته کړه چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل په دې راپورټ کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکرونې وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قامی جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکرونې وهي. د یادې جرګې یو مشر ویان مراد حسین د اګست پر 12مه مشال لري ته وویل چې په تېرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو څنډو نه په زرګونه د کیکرونې وهلې دي.
موږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنوا تقریبا 55 روزه درنوا پوینټ کې دا مرغه چې امن او امان به موږ څنګه قائم وګرو. نو د عوامو لپاره به لکه کوم اقدامات کول پکار دي. یو دا خبره چې د لایټینګ سیستم جوړ کې په چې کوم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي او سره چې دی په دې چې کوم غټ غټ پټی دي زمونږه او په دې کې خشک دشت دي چې باغې کې کورونه نشته. نو دا چې کوم کیکر لګې دي په کیکرو کې دا چې کوم اسلوال دي دا پکې لکه قسم لا پناګاری دي د پاره کنه دی پکې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره پکې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو. نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قامی جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 12مه مشال لري ته وویل چې په تیرو درې میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوي چې پکې د یو خبریال په شمول اته کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکرونې د وسلوالو لپاره یو د پنازینو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
ځایي چې کوم مشرانو مونږ ټولو په هغه جرګه کې ګډون وکړ نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او دا غین لارې هم تنګ دي او ډیر ګڼ دي او مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا غي مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګراني ورځې هم همدغه مشکلی. نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاخترشی د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 12مه مشال لري ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خضرو ونه ده د وهلو اجازه ورکړې وو او کچا د کیکر ونی وهلی وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
ما ته کوچ کړو نو ما ته چې
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو موږ نه شو درکولې. بیا زما سټاف په ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې. نو هغه چې کله موږ آیډینټیفای کړل نو هغه مسکټ نو مسکټ سره اسې زموږ سره غنښته او مسکټ یو وی ټایپ دی او موږ خپلم لکه واړو چیرته مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټر نه شي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټ دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروري وي.
خبر کا ده هر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی
تسو مشال ریڈیو تا وگی. د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر جون میاشت پورې د حکومت قرضه 8.9 کروڑ او 14 لک روپو ته رسیدلې. د راپور له مخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوې پیسې هم شاملې دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بینکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان وړاندې کوي.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون زچدان او هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ هو ټول بجټ چون هغه 8 ټریلیون او هغه کې 9 ټریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړی گی هغه د قرضونو د سود پادایګي د پاره د هغه الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دغه هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبیلیټی او د هغه چې کم سود دی د هغه لپاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8.3 اربع روپۍ قرض ساخسته دي چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتلا 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتلا د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرضو اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په بیخبر کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډېر مهم دي ځکه چې له بهرنو پورونو پرته د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دي.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم په هغه کې یو دی نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي د هغې په لار باندې روانېږي نو دله بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دي. د دې په استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته قرضې واخلې او د هغې بهتر استعمال وکړې دا د معیشت د ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. څوک داسې تصور جوړ کړي چې ګنې مونږ به بالکل قرضې نه اخلو نو دا خبره ممکنه نه ده. د دې نه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیاتي ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیاتي امنیتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی
ګوره په دنیا کې چې دی چې ملکونه چلیږي نو داغه د معیشت چې دی داغه دولاري یا غ معیشت چې دی نو هغه په خپل پخپو باندې ودری خپل ملک کې داسې سمواکې پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي خپل ایکسپورت سی واشي دوه ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی پاکستان چې دی د ډېر وخت نه چې دی نو په دغه دوه ملار اختیار کړی دا مکمل چې دی نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي پاکستان عوام چې دی نو دا قرضونو واپسې چې دی نو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې دی پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر ښېګړې چې کوم منسوبې دي پاغې کې بیا چې دی نو پاغې کټ لګي
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتېږي نو په اولس په ټیکسونه هم زیاتېږي او اولس د خیر ښېګړې لکه تعلیم صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتی صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی و تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو د یاد تړون وروسته قسط یو اشاریه یو ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو د خبرونه په دې برخه کې ورزو پنجاب ته د پنجاب حکومت د سوبې د هغو اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو څخه کم بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ به یې ارزانه کولو پریکړه کړې د مسلم لیگ نواز د رهبر نواز شریف لیلان سره سم دې کسانو ته د بجلی یو یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي بلخو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د پریکړه غندلې ده خو د سوبې اوسیدونکو او ځینې شنونکو وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګران بیو مسله دې حل کړي تفصیل شبیر جان نور
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میاں محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولسته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 ارب روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونه باندې کټ لګولې دي د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ول دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي نو د پیپلز ګوند صوبایي سملې غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو تر لاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دي
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زموږ ولا وده پراته دي کنه یار نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پکې او مزه هم پکې دا خو د قانون قدرت ته کنه وینه سبب لوز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګور پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې ستیاري وکړه سه هم ورکوم کو اوس ځان مطلب چې کنه مونږ دې آئینی باغونه نه مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نو خو سنشته
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسف زه چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سیوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي نو مول وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته وړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صوبه حکومت
کې پی کې بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 10 روپے او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې چې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه دی تدینا په 3 روپے یو یونټ پیدا کیږي نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپے او په او یا پیسې او دا طرف نه پکې شامل کیږي په 3 روپے نو کې پی ته مکمل بجلی فریم کیږي نه بیا پکې نقصان نشته ځکه چې موږ بجلی کم اس کم دی وخت کې سلور نیم زر میگا
میگاواٹ پیدا کو ہائیڈرو چار ٹول ناردان بجلی دا کنا او زمنگ صوبے ٹوٹل ڈیمانڈ چ کم دے اغا دے دونیم ذرا میگاواٹ ہا مول دونیم ذرا نہ راگے مول دیا لسا میگاواٹ راگے نو دیدا کولی ہی صوبے حکومت ہم دا برداشت کولی ہی وفاق ہم دا برداشت کولی ہی نو زمنگ بجلی کی رقم دو ڈیر گنجائش تے پنجاب پنسبت تک پنجاب بجلی گرانا پیدا کیگی
دا خیبر پختونخوا حکومت درز معلومو لپارا دا صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سرا تماس نیولو ہسا وکڑا خو مرستیا لیو ویل چ اسلام آباد کے مصروف دے وزیر وقت خبر نشی کولے خو دا میا دا ما شریف لخوا دا اعلان باندے دا خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خودلے او سخت کونے پ میا نواز شریف او پ پنجاب حکومت کڑی دی دا خزانے صوبائی وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کی ویلی چ دا پاکستان دا بجٹ دنی منس زیات برخه یواز پنجاب صوبے تزی کم چ اته دیر سوا ارب روپے دی نو پ دے دومره بجٹ کی 50 ارب روپے سبسڈی سدومره غټ خبر نه دا نموڑی پ خپل دغه بیان کی پ پختونخوا صوبہ کی دا بجلی ارزانہ والو یادی صوبے الستا دا سبسڈی ورکولو پڑا کس نے دوالے خو تیر ورځو کې دا خیبر پختونخوا حکومت صوبہ کې غریب او بیوزله کسانو ته دا شوخه 1,15,000 کورنو ته دا سولر سیستم یا شمسی نظام دا ورکولو اعلان هم کړی دی پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 30 روپونه سیوا او د ځینې لپاره د 70 روپونه سیوا یو یونټ ملاویږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
تزمشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې سیاسي موضوع ته راګرځو د پاکستان حکومت تور پورې کړای چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره په ګډه په ملکي انتشار پیدا کړی وو د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر عطا الله تارټ پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړې چې لنیول شوی جنرال حمید څخه د پښتون ګرویژنو دایره خای پراخه شي په دې اړه تفصیل راشد خټک راکی
په ولسم اگست په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل د اطلاعات وزیر عطا الله تارر او چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف پر راتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي هغه وویل چې عمران خان د خلکو په مرسته په ملک کې سیاسي بې‌ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل بلخوا عمران خان چې په اډیاله زندان کې بندي دي د خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د فیض حمید نیول د پوځ دننه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته عمران خان په 18 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوځ لپاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته وروسته د عمران خان خور علی ما خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوځ کورنۍ معامله وبلله خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی وو د نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول
کوم چې د نږدې همکارانو دوه بریګیډیران او یو کرنل چې کوم دی هغه د سره همکارو په خپل څومره وارداتونو په هغه کې داغي گرفتاری او بیا دام ویل کیږي چې کېدی شي چې په خوانه سر لخکر قمر جاوید باجوا او لکه نور چې کوم دی د ډیر نمونه کېدی شي په دې کې راشي د په خوانه چیف جسټس ثاقب نثار په کې نوم اخیستې شي چې کېدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پختنه د دې خبرو وروسته خو دا امکان ډیر کم دی چې ګنې عمران خان به د جیل نه پنځ دوه وختونو کې را خلاص شي که په فوج کې دننه هم د خود اتصابي عمل روان دی نه داغي ټول لا فائدہ چې کومه ده هغه د شیوا شریف حکومت ته روانه درسي وته
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایڈیټر او تزیانګار افتخار مشونی مشال رادیو ته ویل چې د فیض حمید نیول کېدل کله سیاسي مقصد د پاره وکړي دل نو دا به د ملک لپاره نور هم توانی وي
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی امپارشل دی او دا دی نیک نتای پته دې منی فیض امید شاید دې لپاره نیول شه دې چې هغه د پی ٹی آئی خلاف استعمال شو نو دا چې کوم دې دا به د فوج لپاره نور هم نقصان دی او دین پهلا چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژل چې کوم دې خپل ذاتی مفادات لپاره یا خپل ذاتی دغه لپاره استعمال کړي دې خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول لپاره نو کبدا هم حسین دے سرا بعد ناقابل تلافی نقصان با پاکستان ته ملوشی او فوج ته بطور ادارہ با ملوشی
د پوز د عامه اړیکو سانګې د خبر پانه تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره سر اخیستو په تور نیول شوی دی په خبر پانه کې ویل شوی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړی چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي د یادونه ورته چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس دوه پخوانی بریګیډیران او یو کرنل هم پوز نیول دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د دې خبري غړې روسي راپور تاسو په امر راګرځوم د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د بیزو تناکو یا د منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی ډبلیو ایچ او د اگست په 14 دا ناروغي په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع بلله دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده په دې اړه ګولایاز د رویټر خبري ایجنس د راپور پښتو بڼه وړاندې کوي
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تڑانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړ خبرتیا ده دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3 اونۍ کې د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده اوسنۍ وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 10,000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1,200 زیاته ده په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دی دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي خو کولی شي چې انسان ووژني ماشومان امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوری وي لکه څوک ایچ آی وی لري هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړي ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي لکه د کانګو په برخه کې د بېکورو شوو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا یوګانډا برونډي او کینیا ته تللې ده ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده خو په 2023 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوژیک جوړې کړې وې دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي د افریقا سی ډی سی هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري خو اوس مهال زیرمې محدود دي ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایی ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خدا دا کووډ 19 یا کورونا وبا پشان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د حواله لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبره هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډېره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي اختلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تم رو دا فوج مشر دے تم رو دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تا کڑی کلاشن کو وراڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی